آج ویو 360 میں. وفاقی حکومت کی جانب سے آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کالز ٹیپ کرنے اور ٹیکسٹ میسجز دیکھنے کی باقاعدہ اجازت سے شخصی آزادیوں پر کیا فرق پڑے گا؟
یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بینچز میں ہیں, یہ سب سے پہلے وکٹم ہوں گے اس قانون کے.
بات کریں گے انسانی حقوق کے علم برداروں اور قانونی ماہرین سے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, السلام علیکم. پاکستان کی وزارت اطلاعات اور ٹیکنالوجی کی جانب سے منگل کو جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت وفاقی حکومت نے فوج کے تحت کام کرنے والی ملک کی ٹاپ اسپائنگ ایجنسی آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کالز سننے یا ٹریس کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس فیصلے کے بعد آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کالز کے ساتھ ساتھ میسجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا. کابینہ نے فیصلے کی سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی ہے. سمری کے مطابق فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے. کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی کی جانب سے نامزد کیے گئے افسر کو فون کال میں مداخلت یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا. ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ 18 سے کم کے افسر کو تعینات نہیں کر سکے گی. انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس نوٹیفیکیشن کو آئین سے متصادم اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا ہے. گزشتہ ہفتے آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران انکشاف ہوا تھا کہ آئی ایس آئی کو پہلے سے ہی کالز کی ریکارڈنگ کی اجازت تھی اور مختلف موبائل فون کمپنیز کے ڈیٹا تک انہیں رسائی حاصل تھی. منگل کو ہی قومی اسمبلی میں اس پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے. عام شہریوں کی فون کالز ریکارڈ کرنے کا قانون پہلے سے ہی موجود ہے, جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسے حکومت کا ایک فاشسٹ اقدام قرار دیا اور کہا کہ آنے والے وقت میں حکومت اور پی ایم ایل این اور پی 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 کی قیادت خود اس کا شکار ہوگی.
یہ ایک آپ سمجھیں ایک ڈریکونین ایس آر او ہے. جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کے ہیں شہری, ان کے موبائل فون ٹیپنگ, ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ, چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ٹویٹر, ایکس ہو, جو بھی ہو, وہ ان کے پاس اختیار ہوگا. آپ کی فری سپیچ کو, آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کار. یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بینچز میں ہیں, یہ سب سے پہلے وکٹم ہوں گے اس قانون کے. اس قانون کے ساتھ شہباز شریف نے اپنی شارک کل رات کو کاٹی ہے. میری بات یہ یاد رکھیے گا, یہ وہ قانون اور لا ہوگا جس کے تحت یہ سب کے سب لوگ بشمول ہمارے اور یہ پریس کے لوگ اور وکلا حضرات, ہم لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی میلیفائیڈ انٹینٹ کے ساتھ اور کنکوکٹڈ ایویڈنس کے ساتھ.
آئین میں جو شخصی آزادیاں دی گئی ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا, لیکن ہمارے فریمرز نے جب یہ آئین بنایا اور دنیا جہان کے آئین میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور کرائم ڈیٹیکشن کے حوالے سے سبجیکٹ ٹو لا ہوتی ہے, رائٹس آف پرائیویسی, سارا کچھ. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا اطمینان سے سن لے. 1996 کا یہ لا ہے سر. اس لا کے انڈر سر جو آپ کی لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں, اور جب کبھی انہیں ڈیٹا تک رسائی یا انٹرسیپشن ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ اس قانون کے تحت یہ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا اس ملک میں بہت بہت بڑے وقوعے ہوئے 1996 سے لے کے آج 28 سال ہو گئے ہیں سر. اس عرصے میں محترم لیڈر آف اپوزیشن حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں, 5 حکومتیں اس عرصے میں آئی ہیں, ایک مارشل لا ہم نے فیس کیا ہے. پرویز مشرف دور میں عمر ایوب صاحب خود حکومت کا حصہ تھے, کسی حکومت نے اس پروویژن کو چینج نہیں کیا. یہ لا ہے سنس 1996 اور یہ انٹیکٹ ہے اسی صورتحال میں. ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں جس میں ایجنسیز کو ان کے آفیسرز کو آتھورائز کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ انڈر دی لا.
اس قانون اور اس پر آنے والے رد عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے عاصم علی رانا سے, جو اس معاملے پر رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. عاصم, حکومت نے مزید کچھ کہا ہے اس قانون کے بارے میں کہ کیوں یہ ایک ایسے وقت میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جب شہریوں کی فون کالز کی ریکارڈنگز اور لیک کرنے کا کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا؟
جی بالکل عاطف, اس حوالے سے حکومت کی طرف سے صرف اعظم نذیر تارڑ کا اب تک بیان سامنے آیا ہے, لیکن اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ بنیادی اس کی وجہ وہ جسٹس بابر ستار کی عدالت میں جاری ऑडियो लीक केस है जिसमें जो है वहां पर बताया गया था कि हुकूमत की तरफ से कि कोई भी ऐसा कोई भी जो मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में लाइसेंस हासिल करती है उसको इस बात की पहले से ही वहां पर तहरीरी तौर पर उसको जमानत देनी होती है कि वो 2% जो वहां पर उसका डाटा है उसकी एक्सेस जो है वो बराह रास्त किसी भी जो इंटेलिजेंस इदारे है उसको दी जा सकेगी। ये पहले सिर्फ और सिर्फ जो था ये काम आज से नहीं हो रहा बल्कि कई सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो लीगल कवर था वो इस तरह बराह रास्त लीगल कवर नहीं था, लेकिन अब ISI को डेजिग्नेट कर दिया गया है, उनको बाकायदा अख्तियार दे दिया गया है जिसके बाद ये अब इख्तियार ISI के पास मौजूद है। हुकूमती जो तर्जमान है वो इस वाले से बात करने के लिए ज्यादा तैयार नहीं और इसको ज्यादा डिपेंड नहीं कर पा रहे।
तो क्या हुकूमत ने कुछ इस बारे में बात की है कि इस मामले की निगरानी और शफाफियत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के अलावा?
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो गवर्नमेंट से हमारी बात हुई हुकूमती ज़राए से उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये ग्रेड 18 के ऑफिसर के लिए इसी वजह से दिया गया है कि वो बाकायदा इसको चेक कर सकें, लोअर रैंक का कोई भी ऑफिसर इस पे कोई मुदाखलत करके कोई वहां पर उसका किसी के नुकसान ना पहुंचा सके। जितने भी ऑफिसर्स होंगे ऑफिसर लेवल के होंगे उनको भी बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर अपनी एजेंसी को आगाह करना होगा कि वो फ्लैश की अगर सर्विलेंस कर रहे हैं तो वहां पे किस बुनियाद पे कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का क्या इशू है, और उनकी तमाम की तमाम मॉनिटरिंग की जाएगी। हुकूमत का ये कहना है कि हमें इस हवाले से जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर उनको इख्तियार जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो दहशतगर्दी जिस तरीके से हो रही है और बिलखसूस जो ऑपरेशन अजम इस्तेकाम है उसका बताया जा रहा है कि उसके जो मोटिव्स हैं, जो वहां पर उसके जो वहां पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो वहां मसाइल उनको दरपेश हो सकते हैं उसमें ये बहुत जरूरी था कि किसी एजेंसी को जो है बाकायदा तौर पर इख्तियार दिया जाए, लिहाजा इस वजह से ISI को इख्तियार दिया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें मुकम्मल तौर पर शफाफियत बरकरार रखी जाएगी और जो भी मॉनिटरिंग होगी उसका बाकायदा तौर पर एजेंसी के जिम्मेदारान को और हुकूमत को पता होगा कि किस शख्स की सर्विलेंस किस बुनियाद पर की जा रही है।
आसिम, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और सिविल लिबर्टीज के लिए जो ग्रुप्स काम करते हैं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आया है इस पर?
आतिफ, इस हवाले से हमारी HRCP के साथ मुनीजा जहांगीर से बात हुई जो इसकी को चेयरपर्सन है, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये आइन के आर्टिकल 14 की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जो कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक और उनकी प्राइवेसी को तहफ़ फराहम करता है। उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर पाकिस्तान में इस कानून की मदद से मुख्त सियासतदान, सहाफी, सिविल राइट्स पे काम करने वाले ये तमाम के तमाम लोग मुतासर होंगे। आज हमारी इस हवाले से हामिद मीर साहब के साथ भी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी की अगर से बात कर रही है लेकिन 1996 से लगातार कानून मौजूद है और अगर देखा जाए तो 1996 के बाद से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में कोई भी बेहतरी नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि इस कानून को कोई भी खातर खा फायदा नहीं हुआ। और आज अगर ISI को जो है वो बाकायदा तौर पर ये इख्तियार दे दिया गया है, कानूनी कवर उसको दे दिया गया है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स हैं पाकिस्तान को इस पे उन पर भी जवाबदेह होना पड़ेगा।
जी बहुत शुक्रिया आसिम अली राणा, इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे देखने वालों को मजीद तफसीलात दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से ISI को शहरियों के कॉल्स सुनने या ट्रेस करने की इजाजत देने से इंसानी हकूक कैसे मुतासर होंगे और इसके पस पर्दा क्या मुहरिकात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथी नवीद नसीम ने बाज़ तज़ियाकारों से बात की।
ये एक गैर मामूली फैसला है कि हकूमत ने एक इंटेलिजेंस एजेंसी को इजाज़त दे दी है कि वो जिसके फ़ोन और मैसेजेस ट्रैक करना चाहे वो ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी बुनियादी वजह हमें ये नज़र आती है कि एक तो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ या उनसे रिलेटेड अगर ख़िलाफ़ ना कहा जाए कार्रवाइयाँ कोर्ट्स में चल रही हैं।
मेरी नज़र में तो ये एक रिएक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जहाँ उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या कोई नोटिफिकेशन या किसी को ऑथराइज किया गया है लीगल तरीके से होती है या नहीं होती है, तो उन्होंने ये सोचा कि अब क्योंकि उनका जवाब था कि नहीं किसी को नहीं किया गया तो अब पोस्ट फैक्टो उन्होंने ऑथराइजेशन दे दिए और इसका हवाला दिया जा रहा है कि सेक्शन 54 PTA एक्ट में ये इख्तियार मौजूद है।
ये वो वक्त है कि जब अदलिया जो है वो खुद उसकी जद में है और उनकी डेफामेशन हो रही है, तो अब उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अच्छा ये जो सवालात हैं इनको उठाया जाए। लेकिन जिस वक्त पॉलिटिशियंस जो थे उनकी वीडियोस सामने आ रही थी और एक जमहूरी मुल्क में ये शर्मनाक था। मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए था
क्योंकि इस वक्त हमारी एजेंसीज दबाव में हैं, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, तो हमारी हुकूमत चूँकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ज़िंदा है उसकी वजह से وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت کور دینا چاہتی
ہیں. جو چیز ہم کہتے ہیں کہ لیگل ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور کیا وہ صحیح ہے؟ اور ان چیزوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. یہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں, یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک چلنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشنز کی سرویلنس ہو رہی ہے, جو کہ دنیا بھر میں ایسے ایگزامپلز ابھرے ہیں جہاں پہ صحافیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, تو آپ کیسے اپنے سورسز انڈسکلوز رکھیں گے؟ کس طریقے سے کینڈیڈ گفتگو یا انفارمیشن کلیکشن کریں گے پبلک انٹرسٹ میں؟
دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ملٹری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی ان کے اختیارات کو بڑھا رہی ہے, کیونکہ اس قسم کے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو عام طور پہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں یا اتھارٹیرین رجیم میں یا ٹوٹلیٹیرین رجیم میں ہوتے ہیں. جمہوریت میں یہ تصور نہیں ہے.
یہ جو قانون ہے جو بظاہر دہشت گردوں کے لیے یا مجرموں کے لیے استعمال ہوگا, یا پھر ایک ریاست مخالف عناصر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, نیشنل سیکیورٹی کا, قومی سلامتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بہت زیادہ سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, سیاسی مخالفین کے خلاف کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ایک ہماری انگزائٹی کا باعث بن رہا ہے.
ہم کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ہے کیا, اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی. نیشنل سیکیورٹی کو بھی کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, آپ یہ اتنے براڈ بیس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو ایک آپ سرویلنس اسٹیٹ ہیں, آپ ایک پولیس اسٹیٹ ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے جو ایک نقطۂ نظر رکھنے والوں کو, یا ایک سیاسی اگر آپ کی کوئی یو نو ایسوسیشن ہو کسی کے ساتھ اور وہ بدلتا رہتا ہے, جس طرح سے وہ سیزنل ہوتا ہے کہ آج کوئی کسی کے بیڈ بکس میں ہے, کل کوئی ہوگا, تو اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. اور سرویلنس کے جو یہ تنقید ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو براڈ بیسڈ ہے, آپ کے رائٹس کو انفرنج کرتے ہیں, لیکن آپ اس کے ذریعے پھر پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کرتے ہیں.
اسی معاملے پر ہماری ساتھی فائزہ بخاری نے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ٹیکنالوجی اور سرویلنس سے متعلق ایک ایکسپرٹ سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
یہ معاشروں پر ایک قسم کا براہ راست حملہ ہے. ایک تو آزادی اظہار پر حملہ ہے, جہاں یہ اس چیز کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ آن لائن کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے حق کے وابستگی میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کسی صحافی کے دوست ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس تعلق پر دوبارہ غور کریں, کیونکہ وہ جو لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ناپسندیدہ ہوں اور اس کی وجہ سے کہیں آپ کی بھی نگرانی نہ کی جانے لگے. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اور اسے حکومت کی جانب سے ناگوار سمجھا جائے. اور حکومت من مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے. کسی خاص جگہ پر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے, جیسے کہ ایکٹیوسٹ, اور وہ سبھی اپنے فون کو آف لائن کر دیں, تو یہ سرویلنس سسٹم میں ایک خاص طرح کی ہٹ ہو سکتی ہے. اس مقام پر کیا ہو رہا ہے حکومت اس کا معائنہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو یقینی طور پر اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اور اس پر کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
Most governments use a broad term. زیادہ تر حکومتیں نگرانی کے ان اقدامات کا جواز پیش کرنے کے لیے قومی مفاد کی اصطلاح کا استعمال کرتی ہیں. کیا ایسے کوئی بین الاقوامی قوانین ہیں جو اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ قومی مفاد کی تعریف میں کیا شامل کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں, یا یہ فیصلہ کرنا حکومتوں پر منحصر ہے؟
قومی مفاد کی وضاحت کرنا آخرن حکومت کا ہی کام ہے. پاکستانی حکومت کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں پر واضح کرے کہ قومی مفاد سے ان کی کیا مراد ہے. اس قومی فائر وال پروگرام کے تحت ممکنہ طور پر جس قسم کی نگرانی کی گئی, اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹس اسے بڑے پیمانے پر کی جانے والی نگرانی شمار کرتی ہیں. 2014 میں انسداد دہشت گردی اور انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک باضابطہ رپورٹ جاری کی تھی, جس میں بڑے پیمانے پر الیکٹرانک آلات کی نگرانی کی مذمت کرتے ہوئے اسے پرائیویسی کے بنیادی حقوق کی واضح خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا. اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نگرانی کے ٹولز پر شک کرے گی. لہذا حکومت کے لیے یہ واضح کرنا بہت اچھا ہوگا کہ وہ کس بات سے ڈرتی ہے اور اس قسم کے قومی فائر وال کے ذریعے سے کیا حاصل ہونے کی امید ہے, جو پہلے تو بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور پھر اسے سینسر کرنے کے اگلے مرحلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسے انٹرنیٹ.
کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس جیسی دیگر تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کر رہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آزادی اظہار کے حق پر اس طرح کی حکومتی نگرانی کی سرگرمیوں سے قدغن نہ لگے؟
protect the protest.
ہماری ایک موجودہ مہم ہے جسے پروٹیکٹ دا پروٹیسٹ کہا جاتا ہے، جہاں ہم واضح طور پر یہ شعور بیدار کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو احتجاج کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احتجاج کو شدید خطرات لاحق ہیں اور انہیں اکثر شدید تشدد سے دبا دیا جاتا ہے. ایمنسٹی میں ہمارے پاس سیکورٹی لیب کے نام سے ایک ذیلی ڈویژن ہے، جہاں ہم بڑے پیمانے پر نگرانی کے طریقوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسپائی ویئرز کی تلاش کرتے ہیں جو ایکٹیوسٹ جیسے سماجی کارکنوں کی خفیہ نگرانی کر رہے ہوں. سال 2021 میں ہم نے سول سوسائٹی کے کارکنوں کے اسمارٹ فون سے حاصل کیے گئے فرانزک شواہد کو بے نقاب کیا تھا، جو دنیا بھر کی حکومتوں کے لگائے گئے اسپائی ویئر سے متاثر ہوئے تھے.
جب آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کی نگرانی کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا حکومتیں حقیقتاً آپ کی بات سنتی ہیں؟
تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، تاہم کئی حکومتوں کے درمیان کئی فورمز پر بات چیت ہوتی ہے، جہاں کم از کم سول سوسائٹی ایکٹرز جیسے ایمنسٹی اور دیگر کے درمیان بات چیت ہوتی ہے. کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ کمپنیاں اب بھی فعال ہیں اور سول سوسائٹی کی رسائی کا غلط استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں.
آپ کی رائے میں کن حالات میں حکومت کو اس طرح کی نگرانی کی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اسے بالکل واضح کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے پیمانے پر نگرانی ہر ایک کو مشکوک بنا دیتی ہے. سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی اس پر تنقید کی ہے. کسی کی سرویلنس کرنے کے طریقے موجود ہیں اگر نگرانی کا مناسب طریقہ کار موجود ہو. ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان نے ان میں سے کچھ اصول مرتب کیے ہوں. اس کے لیے ضروری نگران کمیٹیوں کا ہونا ضروری ہے اور مخصوص کردہ مدت کے لیے وارنٹ پر جج کا دستخط ہونا.
کیا آپ نے ابھی تک پاکستانی حکومت کے ساتھ ان حالیہ مجوزہ اقدامات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟
جہاں تک میں جانتا ہوں ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، تاہم ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ 12 جولائی کو اس بارے میں کچھ شائع کریں گے.
یہ تھے یورے وین برگن، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ حکومتوں کی طرف سے ٹیکنالوجی پر قدغنیں جو لگائی جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں. عام شہریوں کی فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کی نگرانی کرنے کے قانون پر اب مزید بات کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے، زوم کے ذریعے معاف کیجیے گا، سینیٹر بیرسٹر گھومرو جو کہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں. ضمیر گھومرو صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئین عام شہریوں کی خفیہ نگرانی، ان کی فون کالز سننے، ٹیکسٹ میسیجز دیکھنے جیسے عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
میرے خیال میں ورلڈ اوور جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف دا سٹیزنس. تو اس کو بیلنس کیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سٹیزنس کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے اور پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ چیز ریگولیٹ نہیں ہوئی اور کافی عرصے سے جو ہے وہ ایسے ہی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ ویسے ہی وداؤٹ اینی بیکنگ آف لا یہ چیز ہو رہی تھی. تو ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کے 18 گریڈ کے آفیسرس کو وہ ہم رسائی دیں گے فون ٹیپنگ کے لیے، لیکن وہی جو ڈسکس کیا گیا ہے لا ہائی کورٹ میں تو یہ اجرت میں کیا گیا ہے عمل، اور ہائی کورٹ نے جو اس ججمنٹ میں انہی لاز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیپنگ پر رسائی ٹیپنگ تک رسائی کی اجازت نہیں دیتے، اور اس کے لیے میرے خیال میں بہت تحفظات بھی ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے اس کو ریگولیشن کرنا بھی بہت ضروری.
تو آپ کی پارٹی اب اس سلسلے میں کیا کرے گی سینٹ میں اور لوور ہاؤس میں؟
دیکھیے یہ موقف تو ساری پارٹیوں کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو فیلڈ ہے وہ انریگولیٹڈ رہا ہے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے بائی لا، اور اس میں جو ہے وہ سٹیزنز کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، پرائیویسی کا رائٹ، اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے. تو ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہوگا اور دوسری پارٹیز کا بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ہائر پیڈیسٹل پر ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا صرف عدالتوں کا ہی کام نہیں، پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہریوں کی ذاتی زندگی میں، ان کی پرائیویسی میں مداخلت ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی بیکنگ آف لا جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور شہریوں کی جو پرائیویسی میں جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں فرام لاسٹ مینی ایئرس وہ بڑی جو ہے وہ انرونگ آپ کہیں انسیٹلنگ ہے ہمارے لحاظ سے, کیونکہ ہماری ڈیولپنگ ڈیموکریسی ہے تو اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے بھی استعمال کی گئی. آپ نے دیکھا کہ سارے جو ہے وہ ٹیپس جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے, ایون جو ہے وہ وکلا اور کونسل کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ پریولیج ہوتا ہے انڈر دا لا, وہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے آفٹر ٹیپنگ. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں کافی اس کو اگر ریگولیٹ نہیں کیا جائے تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اور شہروں کے جو پرائیویسی رائٹس ہیں جو کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے.
سینیٹر صاحب ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ اپنی ڈیوائس کے کیمرہ میں دیکھیں, جی یہاں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لیک جو ہو جاتی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز, یہ ایک اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بے نامی لیکس ہوتے ہیں. آج تک کبھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فون کال جو ریکارڈ کی گئی تھی یہ کہاں سے لیک ہوئی یا جو ویڈیو ہے وہ کہاں سے لیک ہوئی, اور آپ نے جیسے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں اب پھر قانون میں ایسی کیا پروویژنز ایڈ کی جانی چاہیے ہیں کہ یہ ٹریس کیا جا سکے کہ یہ کہاں ریکارڈ ہوئی, کیسے لیک ہوئی, کہاں سے لیک کی گئی, اس کے بارے میں ہاؤس کو کیا کام کرنا ہوگا؟
میرے خیال میں یہ تو جب لا بنے گا تو اس میں یہ پروویژن ہوگا کہ یہ کہاں سے جو ہے ان کا ٹیپنگز کا سورس کیا ہوگا, کن پرپز کے لیے کی جائیں گی, اور ان پر خود سرویلنس کون سی ہوگی, کیونکہ یہ جو سرویلنس ہے یہ تو کی جا رہی ہے فار دا پرپز آف نیشنل سیکیورٹی, یہ پوری ورلڈ میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے ٹو سم ایکسٹینٹ تو ہوتا ہے, لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ پبلک کے بارے میں یہ نہیں ہوتا. تو جب یہ اجازت دی جاتی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ فار دا پرپز آف انٹیلیجنس گیدرنگ یہ آپ ٹیپنگ کریں, تو اس کا اس میں سورس بھی بتایا جاتا ہے اور اس سورس کے حوالے سے ہی جو ہے اس پر نگرانی رکھی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہو اور لوگوں کے پرائیویسی کے سلسلے میں کوئی ٹیپنگ فون ٹیپنگ نہیں ہو جو خلاف قانون ہے, ہمارے یہاں بھی خلاف قانون ہے اور پوری ورلڈ میں موسٹ آف دا کنٹریز میں خلاف قانون ہے. تو یہ اسی لا میں ہی ریگولیٹ ہوتا ہے کہ یہ سورس کون سا ہوگا اور اس کا پرپز کیا ہوگا, ان کے مقاصد کیا ہوں گے انٹیلیجنس گیدرنگ کے, فون ٹیپنگ کے, اور یہ جو ہے وہ سیف گارڈز ہوں گے فار دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز.
آخر میں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو اس وقت گریٹر سیکیورٹی چیلنجز کا ایشو ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, اور شاید اس سلسلے میں کچھ سٹیپس لیے جانے بھی ضروری ہیں, لیکن کسی ریاستی ادارے کا اپنے شہریوں کی خفیہ نگرانی کا یہ عمل آپ کے خیال میں کیا جمہوری اقدار کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟
دیکھیے کوئی اس میں فیوچر ماضی میں کوئی یہ ریسپانسبلٹی یا لائبلٹی کسی پر اسٹیبلش نہیں ہوئی, یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ ٹائپنگز جو ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, لیکن یہ سمپلی ایلیگیشنز ہے, اس پر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی. یہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہوتی ہیں ابھی سورسز, لیکن یہ کیونکہ انریگولیٹڈ فیلڈ آف لا ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کو ہی اجازت ہے تو یہ ہی جو ہے وہ فون ٹیپنگ کے ذمہ وار ہوں گے. میرے خیال میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جہاں یہ ایویڈنس اسٹیبلش کی ہو, لیکن ریسنٹلی جو کیس آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک کاؤنسل اور کلائنٹ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ٹیپ کیا گیا تھا, وہ اس سے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی اس کے حوالے سے یہ سارے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں. لیکن اس کو نیشنل سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں پاکستان کو اس کو جو ہے وہ بیلنس کرنا پڑے گا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ, اور لوگوں کی پرائیویسی کو بھی محفوظ کرنا پڑے گا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ اپنا اسپیس دینا پڑے گا کہ اسپیس میں کام کر سکے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ بیرسٹر ضمیر گھمرو ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر ہیں اور سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں سندھ کے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په مهمو خبرونو سر ټکی. د جو بایدن په قربتوب د ناټو غونډه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او متحدینو یې د نړیوالو ګواښونو په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره د دفاع په پیاوړي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو د کړنو په اړه د بلینکن څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی پر طالبانو باندې د نړیوالو فشار تر هغې دوام وکړي چې طالبان د خپل ځپون کې سیاست څخه چې ټول افغانانو ته زیان اړولې لاس واخلي. او د انګلیسي ژبې د زده کړې سره د ځوانانو علاقه. په پیښور کې د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم کورس سره د افغان زده کوونکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
سلامونه ستړي مشینن چهارشنبه د سرطان د میاشتې شلمه او د جولای لسمه نیټه ده. د نړۍ مهم خبرونه به ولرو خو د خبرونې ډیره برخه د افغانستان حالاتو ته ځانګړې شوې ده. یوه موضوع پکې د امریکا د حکومت او د طالبانو کړنې زبون کې سیاست بلل چې تفصیلي په دلته په واشنگټن کې د ناټو د غونډې د زینه د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه به واورو. ترڅنګ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د جنجال او امنیتي ګواښونو په اړه به یوه لنډه ارزونه د خبرونې د میلمال بته د عرفان اشرف صاحب نو ورو چې موږ بلنې منلې او ستړي مشي ورته يم. او ترڅنګ د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت تازه اقدامات او ترګري ضد مبارزه په کلب په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه ورستي معلومات هم ورو ټوله ستړي مشو يم را سره وسی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناټو تر بل هر وخت پیاوړی دی او دې ته چمتو دی چې د خپل خاورې د هرې لویشت څخه دفاع وکړي. جمهور رئیس بایدن دا څرګندونې پرون د ناټو سازمان د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وکړه. جو بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین سره د تازه پوځي مرستو اعلان هم کړی دی. د ناټو د غونډه چې په واشنگټن کې پیل شوې ده ټاکل شوې چې سبا پای ته ورسیږي. تفصیل د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم چې د ناټو د غونډې د زینه په خبرونه کې را سره دی. ازیان ستړي مشه ایدا د جمهور رئیس بایدن د خبرو تفصیل کول یو مهم ټکی موږ سره شریک کړي او دا چې د غونډې اوسنۍ جریان څنګه دی.
پښنا صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه نن د غونډې د سرمشریزې دوهمه ورځ ده او په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع د ناټو د ټولو مشرانو ګډه غونډه ده چې تر راتلونکي دوه نیمو ساعتونو پورې به دا غونډه پیل شي او ورپسې به د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ یو مطبوعاتي کانفرنس ولري چې د دې غونډې جزئیات به د رسنیو سره شریک کړي. او د ولسمشر جو بایدن د خبرو په اړه باید وویل شي چې پرون کوم خبره چې ده د ناټو د 15 او یو مې کلیزې په مناسبت درلودي په دې خبرو کې جمهور رئیس بایدن د ناټو د جوړېدو پر اهمیت باندې وغږېد او دا وویل چې ناټو تر بل هر وخت نن یو پیاوړی سازمان دی او زیاته کړه چې نړۍ نن تر هر وخت د ناټو یو والی ته ډیره اړتیا لري ځکه چې د په وینا په نړۍ کې مستبد حاکمان غواړي چې نړیوال نظم ګډوډ کړي. دا په خپل خبرو کې د اوکراین جګړې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ولادیمیر پوتین جګړه په اوکراین کې روانه ده خو د دې په وینا اوکراین کولای شي چې د پوتین مخه ونیسي. جو بایدن د اوکراین سره د تازه مرستو پوځي مرستو اعلان هم وکړ چې دغه مرستې تر ډیره حده د هوایی دفاع سیستمونو پورې تړاو لري. خو د واشنگټن ترڅنګ د ناټو ځنو نورو غړو هیوادونو هم د واشنگټن سره په ګډه د ورته او د بیلابیلو مختلفو پوځي مرستو اعلان وکړ د اوکراین سره. البته د جمهور رئیس بایدن څخه مخکې د ناټو عمومي منشي هم وغږید او وی ویل چې ټول غړي هیوادونه باید په هر قیمت چې کیږي د اوکراین سره پوځي مرستو ته ادامه ورکړي.
د ناټو د غړو هیوادونو مشران د سه شنبه په ورځ د یا سازمان د 15 میکلیزي د منځل کې دوله لپاره په واشنگټن ډي سي کې راغون شوی وو. اول کې یا سازمان په تاریخ کې لوی سختي آزموینه سره مخ دی. په دې وضعیت کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د قوت لاري په سولې ټینګار وکړ.
دا خدا چې مونږ تربل هر وخت پیاوړی وو ځکه په تاریخ کې دا شیبه زموږ په مشترک قوت ټینګار کوي ترهګر ډلې د ناوړه کارونو د ترسره کېدو هڅه کوي څو ګډوډي او مشکلات رامنځته کړي په اروپا کې د اوکراین په وړاندې د پوتین یرغل دوام لري پوتین په بشپړ ډول د اوکراین د ماتې د اوکراین د دیموکراسي د ختمولو او د اوکراین د کلتور د لمنځولو او له نقشې څخه د اوکراین د پاکولو پرته بل څه نه غواړي موږ پوهیږو چې پوتین به د اوکراین په وړاندې ونه درېږي خو تر وطن مکوا اوکراین کولای شي او دا کار به وکړي چې د پوتین مخه ونیسي
د امریکا د حکومت نورو چارواکو هم د بایدن د څرګندونو ملاتړ وکړ دغه د ملي امنیت سلاکار د دفاعي برخې له مسؤلینو سره په خبرو کې د روم د وخت یو ضرب المثل یاد کړ چې وایي که تاسو سوله غواړئ نو جګړې ته چمتو شئ د ناتو مشر هم واشنگتن ته رسیدو سره سم خپل دریځ بیان کړ
یو نوی دفاعي صنعتي توافق لاسلیک کړي او دا به داسې توافق چې له موږ سره به مرسته وکړي څو په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې خپل صنعت پیاوړی کړو او په نوښتونو او معیار برابر د اړتیا وړ محصولات تولید کړو
بایدن په خپل خبرو کې د ستولتنبرګ د رول ملاتړ وکړ او د ناروې دغه پخوانی لومړي وزیر ته د امریکا لوړ ملکی نخان د جمهوریت ریاست د ازادۍ مډال ورکړ خو شنو کې پښتنه کوي چې آیا په غونډه کې د جمهوریت ریاست د قوت ښکار کولای شي په کور دننه د بایدن سیاسي جنجالونه پټ کړی کوم چې په لومړی مناظره کې کمزوري را څرګند شو او بیا د نومبر له ټاکنو څخه د هغه د ګوخه کېدو غوښتنې هم مطرح شوې
criticality of American leadership
دا وایي مونږ ته د دې اتحاد د امریکایي رهبریت ارزښت راپېات کی دا یو امریکایي تخلیق دی دا د امریکا په مدیریت پات کیږي وعده کوي او پر مخ ځي او کله چې د امریکا د رهبریت او امریکایي رهبرانو په اړه شکونه رامنځته شي او کله چې د امریکا ولسمشر زکام شي نو ناتو نمونیه نیسي
ناتو د داسې یو امریکایي ولسمشر په قربتوب غونډه کوي چې لګړنو مشکلاتو سره مخ دی او دغه کمزوري او برعکس قوت خپلې اغیزی لرلی شي د انیتا پاول راپور سمی الله جلالزای د امریکا غږ
از جان پرون د سیشن بی پورز د ناتو د عمومي غونډه په څنډه کې په یو جلا غونډه کې د افغانستان د خزو په وضعیت هم خبري شوی نور معلومات شته چې څه ویل شوی او چا څه ویل دي دقیقه ناشنا صاحب با دوی جلاوی غونډه وشوی او دواړه د خزو امنیت او سولې تر عنوان لاندې د غونډې جوړې شوې په دې غونډه کې په یو غونډه کې البته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وغږېد او ویل چې که څه هم په افغانستان کې د خزو او د نجونو څخه حقونه اخیستل شوي دي خو د ده په وینا دغه ښځې اوس هم هڅه کوي چې د خپل راتلونکي دپاره مبارزه وکړي او ده زیاته کړه چې واشنگتن هر ورځ هڅه کوي چې د دغه مبارزې څخه د ملاتړ لپاره کار وکړي په بل غونډه کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وغږېد او دې زیاته کړه چې بلجیم د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه ملاتړ کوي او د ناتو د ګډونوالو څخه وغوښتل چې باید افغان میرمن او ښځې ناهیلې پرې نه کړل شي
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو په ځنګړې توګه د خزو پوړانې د طالبانو کړنې ځپون کې وبللې د ویل نړیوال با پر دغه ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي بلینکن د څرګندونې په واشنگتن ډي سي کې د میرمنو سولې او امنیت په نوم د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو ایوی غونډې تکړې دي
We also continue to rally global
موږ پر طالبانو نړیوال فشار ته دوام ورکو او څول خپل ځپونکو سیاستونو نه چې ټول افغانان زیانمن کړي په شاشې
بلینکن وای سره لدې چې طالبانو جونیو خزي لزداکرو او کارت خمنه کړي دي خو هغه د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره مبارزه کوي
Freedoms of the Taliban denies them the right to go to school
سره لدې چې طالبانو لوغوي څخه خوندزي ته د تاګ روزګار په آزاد توګه ګرځېدو او په عام ژوند کې د ګډون حق اخیسته او بیا هم انجونې او میرمنې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي چې د خپل ځان او هیواد لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي
په ورته وخت کې د بلجیم د بهرنی چارو وزیر د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه ته ویل چې په دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوې غونډه کې د میرمنو نه ګډون نه یوازې د شاته تګ یو بیلګه و بلکې د فرصت هم و چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د میرمنو انجنونو په سنځو خبر شي د بلجیم د بهرنی چارو وزیر زیاته کړ چې هیواد په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
موږ د میرمنو د حقونو مدافعینو ته د پناه ځایونو په برابرولو کې مالی مرسته کوو چې د اړتیا په صورت کې د میرمنو د حقونو فعالین کله چې پرې برید کېږي پکې پناه واخلي او د ځای بدلولو پروژه یې پیل شي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما لخوا په تیرو نږدې درې کلونو کې د طالبان د اخلاقي څارنې په اړه خپور شوي راپور ته په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر ویلي چې د طالبانو غیر متوقع او په خپل سر په اصطلاح اخلاقي لارښود ټول افغانستان کې بشري حقونه کمزوري کوي. متیو میلر د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د نجونو د زده کړو څخه د امریکا د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه نیو پښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو نه هیڅ ډول مالی ملاتړ نه کوي.
د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه افغان ښځو او انجونو سره د طالبانو کړنې له نږدې څارو. محتمل رو چې طالبان په دې برخه کې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي، لکه څنګه چې موږ په عامه او خصوصي توګه د طالبانو استازو ته ویلي، نړیوالې ټولنې سره اړیکې په بشپړه توګه د هغوی کړنو پورې اړه لري. موږ دا ورته روښانه کړې ده.
یونما په تازه راپور کې ویل چې د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل کرنلارو او لارښودونو د پلي کول لپاره له زور څخه کار اخلي او د خلکو آزادۍ جسمي او روحي سلامتیا او خصوصي حریم نقص کوي. خو د طالبانو وینځ به علماء جهاد د یونما راپور ات کړي وای د یونما نیوکی بی زیادی. وحید فیضی د امریکا غږ.
یوه یادونه کوو، په پیښور کې د انګلیسي ژبې د زده کړې سره د افغان ځوانانو د علاقمندۍ او زده کولو باره کې راپور لرو. د یوې وقفې وروسته به د خبرونې په جریان کې وګورئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدلو مودې غزیدلو تفصیل او امنیتي وضعیت په اړه معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسلام آباد کې موږ سره د سکایپ د لارې نه به اوس وصل شي. ناصر صاحب ستړي مشي، اول که دا ووایو چې دا د پاکستان حکومت د افغان کډوالو باره کې تازه څه ډول پریکړه کړې ده؟
ډېر مننه آشنا صاحب. موږ مخکې ویلي وو چې دا پریکړه سوې ده چې د پاکستان په راتلونکي کابینه کې د لومړي وزیر مشري کې چې کېږي پاتې کې به دا سی پریکړه سوې ده چې باقي د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به دا وایي مدا به وغځول شي. نن هم دا پریکړه وسوه چې به مخکې او دا مدا تر یو کال پورې وغځول شوه. لکه موږ چې ویلو و چې د جون په دیرشمه باندې دغه مدا پای ته رسېدلې وه، دا اوس یې دغه یو کال نور دغه مدا وغځوله او د جون دیرشم 2025 پورې یو کال نور وخت ورکړه د پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته. او لدی سره یو بل خبردار دی چې د یونیسیف له خوا خبر شوی دی، هغه وایي چې د پاکستان حکومت یې مننه کړې ده چې واکه دوی د ناقانونه کډوالو د شړلو لړۍ درولې ده. نور به دا کډوال نه پسی اخلي، که څه هم د پاکستان حکومت له لوري په دې حق لڅنې دی ویل سی. خو پرون چې د ملګرو ملتونو مشر ګرانډي د لومړي وزیر شهباز شریف سره ملاقات کړی و، تر هغه ملاقات وروسته بیا د یونیسیف له لوري دا خبر پانه خبره شوې ده، په هغه کې دا ویل دي چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې واکه دوی به نور ناقانونه کډوال هم له پاکستان نه پسی اخلي او شری به نه.
او یو بل موضوع دا و چې پاکستانی رسنیو د څه خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر چې په عین وخت کې د صدر اعظم رستیال هم دی وی چې ډیر ضرب کابل تلاړ شي، په دې اړه نور جزئیات څه دي تاسو سره؟
دا وزیر اسحاق ډار پرون یو ونډه ته ویل چې دای په شای په څو ورځو کې کابل ته سفر وکړي او د پټکیو افغانستان او پاکستان دواړه څنګلوري مسلمان ورونه دي هیوادونه دي او وايي دا تګ را تګ باید وسی نو ځکه به دا سفر د په خبره کیږي. خو په ورته وخت کې دا تور یو ځل بیا پورې کړی دی، وايي چې د چینایي وګړو باندې چې ورستای بریټ خیبر پښتونخوا ایالت کې سوی وو دوی د دې تر شا ټي ټي پی وسوال وو چې دوی وايي بیا هم هغه په تنزاین په افغانستان کې لري. نو په دې خبرو کې دا هم خو خوښه به کېد امنیت د شکو خو دا تبعي دوه ام چې کله شاعر نو یو ماته خپل 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 خ تبریکی ورکړی و ټلیفوني خبري ورسره د کابل
صحیح ناصر صاحب مننه کوم معلوماتو نم غغم لکه تو وصل راغی خدای دې کی زمونږ لیدونکو او اوریدونکو په پوښي وي سی خو اخر جمله دقیقه واوریده او خو وخت هم درته غواړم زغواړم په دغه پسیمه کې البته روان امنیتی وضعیت او د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه د پیښور پانتون د استاد سید عرفان اشرف صاحب نظر واخلم چې هغه هم په اسکایپ موږ سره پروگرام کې وصل شوی دی اشرف صاحب ستړي مشي تاسو په نظر په خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمو کې دغه ترګریز بریدونه د چا د خوانه او د کوم ځای نه تنظیمیږي
ډیر مننه جی اور ټول ملګرو ته سلام او اوریدونکو ته هم یقینا په دو وخت خیبر پختونخوا کې د امنیت وضعیت کومه ده هغه ډیر خراب ده خدا خراب ده نن نه ده بلکې د سخت دوشتو کالونو درشتو کالونو خاص کر به افغانستان کې کوم طالبان راغلو اصل امید دا اوس دا خوشي واخنش ولا یوزل بیا هغه طرف ته روانه ده سریاست وایي زمونږ اپریشن کو او خلق د اپریشن او تا تیار نه دي بیا وس جوړیږي مسله دا ده په دو وخت امنیتی وضع داسې ده سمخ کې خوبو زیات تر یا داعش اٹیکس کولو بریدونه کولو یا به تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو زیاته ذمہ داری خسته اوس ته بده مرغا دې ته هم څوک تیار ندي چې بریدونو ذمہ داری واخلي خو بریدونه مسلسل کیږي په امنیتی څکم د عسکري چوکیانو باندې بریدونه کیږي صحافیانو باندې بریدونه کیږي دمکۍ دړکیم کیږي خلکو نه باقاعده طور باندې بھتا یا پیسې اخستل شي بلکې سرکاري املاک سکوبدي اغې نه هم بھتا اخستل شي او دا امنیتی وضع ډور خراب ده سر ډیر خلک خاص کر کتا سګوري ټانک ڈی ای خان لکی مروت بنو دا سیمه سکومی دی دین ډیر خلک هجرت کړي خدا خو ما یو څو نمې واخستې سواد کې هم امنیتی وضع هغه علاقو کې سکم د مزفاتی علاقې دی د غرور طرف علاقې دی التا امنیتی وضع ټیک نه ده وزیرستان پورې امنیتی وضع ټیک نه ده او دا غړن پورا الزامات پاکستان ریاست تحریک طالبان باندې یا داعش باندې لګولي یو دریم فیکٹر لکه تاسو ویل څوک ذمہ دار دی هغه کې ګډ طالبان سکم ګڼل شي سکم د ریاست خپل پرورده خلک دي زیات تر شک دا ګڼل شي چې دا خلک انوالو دي او دی بدی
اشرف صاحب په امدې غوړم خبرم په ګل بدل امدا مې غختل پښتنه وکم چې دا راپور کې تاسو مخ کې زمونږ د همکار خدینو ناصر نم واوریدل چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر روان د کابل ته ورزی او خاصتا په امنیتی مسلو غږیږي پښتنه دا کیږي چې پاکستان ولی ګومان کوي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي
ورجی دا به تاسو سټ تا زکم سیاست روان دا ګډ کاپ بیډ کاپ په کانټیکسټ کې وری پاکستان د غنی سکم طالبان ګوندونه د پاکستان ریاست د لان دی د پاکستان پالیسي نه منی یا د مفادات نه منی هغه بو افغانستان نه د خپل مفادات تحفظ نه کوي لکه ٹی ٹی پی شولا پاکستان دا غنی ٹی ٹی پی د پاکستان د دن نه خپل پیداواری کوي یا پیداګيري کوي پته خلی سمگلنگ کے انوالو دا خلکو زورونے کے انوالو دا پیسہ گردئی خود پاکستان ریاست اگر خبر نہ منی سے کم گڈ طالبان منی شی یا منی نو پاکستان بار بار دا الزامات لگئی سے افغانستان زمکا دا پاکستان پزت کری گی نو مطلب دادا سکدا سے اس خبر وی یا شتائی نو بد دی کو افغانستان کے طالبان سر دا مسئلہ وچ تول پکار دا اس پر دو وقت بحرینیو چارو وزیر سکون افغانستان دزی اگر دا ہم دا قیسا اگر دے ٹی ٹی پی معاملہ پا خبرو کے رولی یا نہ رولی بلکہ آدھا وائی سا افغانستان کا ونڈی ملک تا مونگ اگر سر اخیر نیک ویلو دے پر آل دزی نو زی صرف دا وارم کا افغانستان نا ٹی ٹی پی بریدو نا کئی ہم پاکستان پالیسی واضح نا دا
صحیح پاکستان پالیسی واضح نه و دا ټکه موږ واوري دا تاسو د خبرو مطابق چې تاسو ګډ طالبان یا بد طالبان یا خ او بد طالبان یادوي چې لیدونکو ته واضح کو خ طالبان د پاکستان د نظر افغان طالبان دی او بد طالبان پاکستانی طالبان دی پښتنه دا ده چې د افغانستان طالبان به په کم شرط د پاکستان د سي غوښتنې اومني چې هغه به پاکستانی طالبان ونیسي او به پاکستان حکومت ته وسپاري اشرف صاحب غږ مې اوري اشرف صاحب اشرف صاحب زما غږ کاوري ما پخت فکر کوم تخنیکی ستونزه د زما غږ تاسو ته نه راځي پر صورت د حضور نم ډیر ډیر مننه کوم که غږ مراته واوري دوه حتی که ورستم تاسو واوري دو او به خیدل نه کنه
موت متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه
د افغانستان دغه اوسنۍ وضعیت څه ډول دی د پښتنه ذکر کوم چې مختلف او ډیر وخت متضاد نظریات ډیر خبري
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
افغانان نه دي توانې د ځان پکې پیدا کړی ګورې کمونستان د موږ تر شا څوار لس کال و درې د موږ خپل ناخواله لغه کې ودونه سره چې پرتی وی دغه په مټم حل نشوي کړلې شو کال ناتو له پوره قوت شته منې سره یم تر شا ولاړ ولا موږ نشوي کړې د خپل ستونزې حل کړو زه فکر کوم چې یوازې پدې بسنه نه کې چې او تان یا د وطن یا لستانه افغانستان تلار سی خپل کړی باندو ته ول خپل خلکو سره وویني او هغه پرسینی زوبانه یا هم په شخصي باندې وایي چې حالت امنیت شتون درلود او دته
ماشومان د تعلیم موضوع یا د کار کولو موضوع یا د عامو افغانانو په ځان نګوري په نظام کې دا سنجسته ولی دا هم باید یادونه باشو چې دلته نسبتا امنیت راغلی
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
او په نړیوالو خبرونو کې د اسرائیل پاوز د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د غزې په خار کې خبرپاڼې خبرې کړې دي او د ټولو اوسیدونکو نه یې غوښتنه کړې ده چې په دې خار کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو مخکې خوندي سیمو ته لاړ شي د فرانسې د خبري اژانس د راپور په اساس په دغو خبرپاڼو کې د خلکو نه غوښتنه شوې ده چې په مشخصو لارو د غزې جنوب لور ته کډه وکړي په خبرپاڼه کې خبرداری ورکړل شوې ده چې دا خار به په خطرناکه جنگي سیمه بدل شي اسرائیل د جون په 28مه د غزې خار د یوې برخې نه د خلکو د وتلو رسمي امر هم ورکړی د اسرائیلو پوځ دا ویلي دي چې دوی د غزې په خار کې د تیرې شپې په یو برید کې د حماس او اسلامي جهاد هدفونه ویشتلي دي چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرکزي دفتر نه یې فعالیت کوو د پاکستانی چارواکو په وینا یو ډله پاکستانی رضاکارانو دغه جاپانی مړی موندلی دی چې هڅه یې کوله په پاکستان کې د لوړو غرونو د یوې څوکې نه ښکته شي یو محلي پولیس د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې 46 کلن هیروشی اونیشی د سې شنبې په ورځ د ګولډن پیک په نوم باندې غر څخه مړ موندل شوی دی دا لوړ غر سپنتی کام نومیږي چې 1020 متره لوړوالی لري پولیسو ویلي دي چې جاپانی غر ختونکی د جولای په لومړۍ نیټه مړ شوی دی او دا په یوه میاشت کې دریم کس دی چې په همدې غره کې سا ورکوي او د امریکایي سناتور باب منندز یو مدافي وکیل د یاد ديموکرات سناتور د رشوت د یوې قضیه په تړاو په محکمه کې د منصفه پلاوینه غوښتنه کړې ده چې سناتور منندز د هر ډول تورونو نه مبره وګڼي د منندز وکیل وی څارنوالان د معقول شک پرته د شواهدو په موندلو کې پاتې راغلي دي دغه مدافي وکیل خپل دفاعیه د سیشن بي په ماسپخین د نیویارک په وی فدرال محکمه کې منصفه پلاوی ته وړاندې کړی ده تر هغه مخکې یو څارنوال د 5 ساعتونو لپاره په دې وغږېدو چې سناتور منندز په پراخه کچه غیر معمول چلن کړی دی سناتور منندز په هغو تورونو کې ګرام ونه ګڼل شو چې ګوندې هغه د نیوجرسي ایالت له 3 سوداګرو د سرو زرو او سلګونو زرو ډالرو په شمول رشوت اخیستی دی او په پیښور کې د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم یا ایلتس په نوم باندې کورس ته د افغان زده کوونکو لیوالتیا زیاته شوې ده د صافی ایلتس سټوډیو په نوم باندې یو شخصي مرکز جوړ شوی دی او دغه مرکز مشر وی چې غواړي د همدې کورس څانګې په افغانستان کې پرانیزي زموږ همکارې مسکا صافی دغه مرکز لیدلې ده او د مسؤلینو سره خبرې کوي
ځینې افغان ځوانان افغان نجونې او میرمنې چې له افغانستان را کډوالې شوې دي غواړي د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم یا آیلتس لارې لوړ زده کړي یا کار لپاره بهر ته لار پیدا کړي
مقصد ما از اینکه آیلتس گذراندم فقط این بود که بتونم در سرنوشت تغییرات ایجاد کنم و یک مملکتی دست بیابم در یک مملکتی برم که حداقل بتونم یک سرنوشت و آینده درخشانی داشته باشم
که څنګه هم افغانستان کې د خاص جون سکیور نه دی یعنی محفوظ نه دی خاص لپاره هیڅ رقم حقوق نشته نه دی تعلیم نه دی وظیفه نه کوم بل انګل نه غشته نو په دې وجه باندې موږ راغلو دلته ملزه بدل تخپل جوان به جوړ کو خو چې دلته ګور ځوان زمنګل ته نه سکیور دی او نه پکې پرمختګ کولای شو. په دې وجه چې زمنګ لپاره وظیفه نشته که زه هم زه د بیچلر ډیګری لرم یعنی لیسانس کا چې پر ما تعلیم کړي ماته مخاوند ویل چې ته باید ماسترۍ شروع کړي چې ماسترۍ شروع کړي تلار سه ایلیټس شروع کا او رالم سافی سټوډیو تلته ایلیټس شروع کړه تقریبا زمنګ دوی میاشت چې ټریننګ اخلو دلته او ډیر ښه رزلټ دی ماشاءالله. زه غواړم چې په دې طریقه باندې له پاکستان نه ځان بهر ته وباسم هم ماسټری وکم او هم د دې ځنه بیرون ته لاړ شو چې هلته خپل ژوند برابر کو.
د پېښور په عبدالر سیمه کې د آیلس یو شخصي مرکز جوړ شوی. د دې مرکز مشر فرید ساپی وای 50 سلنه شاګردان یې افغانان دي. هغه زیاتوي چې له افغانستانه د زده کوونکو ډیرو اړیکو ته په کتو سره ممکن خپل مرکز افغانستان ته هم وغځوي.
افغان سټوډنټس نن سبا کافي ډیر زیات پېښور ته راځي او همدغه د آیلس مقصد د دوی دی چې آیلس امتحان هغه پاس کړي ځکه چې دوی بهر تل غواړي چې چرته سبق ته پاره زی یا کار د پاره زی. نو د دې لپاره آیلس چې دا ډیر زیات ضروری دی. نو دوی دلته راځي او نن سبا کومګه وګورو لایک افټر چې سټم طالبان راغلي دي نو د آیلس د افغان سټوډنټس لپاره ډیر زیات مطلب د دې ډیماند ډیر شوه دی. نو مونږ وګورو مخکې به دا سوي چې مونږ پاکستانی سټوډنټس په انسټیټیوټ کې ډیر زیاتو خو اوس مطلب ک 50% چرته پاکستانی سټوډنټس نو 50% مونږ سره افغان سټوډنټس هم راځي. زمونږ سره چې کم د افغانستان دومره خلک معلومات لري د آیلس لپاره چې انتهایی ډیر زیات زمونږ خپل باقاعده کسان تناستی چې هغه ته ریسپانسز ورکی خو دا غو یو غټ مشکل دا هم جوړیږي چې د خلکو سره خپل ویزا نه وي. نو یو ویزا یو غټ فیکٹر دی دیوتا.
افغانستان کون کی وای کا لوی دزو هی وادونو کې زکړه وکړي نو راتلونکي کې افغانستان لپاره هم یو څه کولای شي.
زه غواړم نور زکړه په بهر ملکونو کې کوم وکړ شي یو څو په بهر ملکونو کې زکړه کوي د هغه یو ریکوایرمنټس ضرورت آیلس ده. نو په دې خاطر منظر غلم چې دلته خپل زده کړې تر سره کوم د ایلس باره کې او دلته ایگزام ورکوم. اوس په اوس مهال موږ په افغانستان کې د آیلس کوم ټیسټ سنټر نه لرو. برټش کونسل ځکه د سفارتونو بند دي. دا د دوی لپاره یو چانس دی کدی وخت دوی لاړ شي او د خارج نه یو څه لاسته راوړنې مثبت لاسته راوړنې ولري او آینده کې د خپل وطن د هیوادوالو لپاره په مثبت اثر باندې تر سره کړي.
د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم یا آیلس یو داسې امتحان دی چې د وو نمبرو په اخیستلو سره شاګردان کولای شي په اسانه بهرنیو بورسیو ته ځان غوره کړي او د زده کړې یا کار لپاره لویدیځو هیوادونو ته لار ومومي. افغان ځوان په داسې حال کې په نورو هیوادونو کې د زده کړو هڅه کوي چې طالبانو پر اکثرو میرمنو او نجونو تحصیلات بند کړي دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او په استرالیا کې مشته افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازیتوب د پاریس په اولمپیکي لوبو کې ګډون کوي. تر دې مخکې د اولمپیک نړیوال کمیټې خبر ورکړی چې د افغانستان په لوبډله کې به درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي ګډون کوي او هیڅ طالب چارواکي ته اجازه ورنکړي.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې د ګډون په موخه د استرالیا نه پاریس ته رسیدلې ده. دا استرالیا د اولمپیک کمیټې خبر ورکړی چې 24 کلنه کیمیا به د ځغاستې په سیالیو کې د خپل هیواد په استازیتوب برخه واخلي. میرمن یوسفی وایي چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغان میرمنو د هیلو استازیتوب کوي.
زه په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو استازیتوب کوم او چې خپل خوبونه او خپل هیلې له لاسه ورکړي دي. حتی دوی د خپل ژوند د اساساتو لپاره د پریکړې اجازه نه لري. دوی د اساسي حقوقو لکه د زده کړو د حق نه هم محروم دي.
Basic rights like they don't allow to study or education.
دا د میرمن یوسفی دریم ځل دی چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. نو موري دوه ځله مخکې هم د کوم میډال د ګټلو پرته د افغانستان لپاره په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې و. د اولمپیک نړیوال کمیټې د جون په میاشت کې وویل چې دوی د جنسیت انډول په پام کې نیولو سره شپږ افغانان د پاریس اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره غوره کړي او د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړي.
دا مهمه ده. موږ په نړۍ کې یو ځای ژوند کوو او اولمپیک د لوبو لپاره د نړۍ د یو ځای کولو په معنا ده. یو دای تر ټولو غوره مثال دی. ما تیر شپه کیمیتا د بریښنالیک لپاره وویل موږ اوس د خوشحالۍ لپاره دوه لوبډلې لرو، د استرالیا او افغان لوبډله.
لدی ور اخوا چلور نور افغان لوبغاړي به هم د کډوالو په لوبډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې ګډون کوي. د طالبانو د اولمپیک کمیټه ویان اتل مشوانی ویلي چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر لوبو بندیز وي، نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. احسان لاریبزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
دا خبرونه منتل ته پای ترسو. نیم ساعت وروسته د سپینی خبری خبرونه پیلېږي او په افغانستان کې د خزو د قانون نه د ناتو د غړو هیوادونو په ملاتړ بحث لرو. که وخت لري هیله ده چې وای وری او وی ګوري او دوستانو سره